تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هلی چاره مو په خیر هله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هر کله کوم خبرونې ته هله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پای له ما سره ملتیا ولري. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکو اوسئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنو دن کو زموږ نه نه ایمیل مده ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه را پیل کړی ده او ترڅنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي.
پردی صاحب سلامونه. وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خبرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خبرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک وویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهیږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو اپ یو بیړې کې سپاره یاست.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزم او ډیره سخت علاقه مند یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند راکوي خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونه کې وای وای او دوه کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سو ولرم. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پویږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوسی چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسو نه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که ده ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابرزی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مشون ماما د غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه ځکه د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده. هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله مانی دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ د سلګو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې ده دغه ښه دی. نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به د شنبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل. ورو ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونې ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو تور بللو. دا کړی دغه ډیره اوچته شوه، ډیره شوه. بیسیکلی ما علاقه بیا د دیجن ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شورا او پاک له لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد ښار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زموږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیف وډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راته پوښتنه دا دادی، ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې وایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کې وم، او ما به هغه موږ به د جومات کې د نورو درسونو سره سره زما تر چې دی هغه دی زموږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دی په خیر، مولوی صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، ناتیه شعرونه بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو موږ ته به بیا دا د درشمې سپاري، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاډ سپیکر کې موږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدل، موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مکتب کې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه به ذکر خار ترالو به غټ رسنه یو تسی لاړو غلط غټ مشایرو تلاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مزبات بو مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې ام دای خنه ګړل شي زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کې داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په جاب کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ته د وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې به موږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
سو چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالب دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه موږ به دې خپرونه کښې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکی پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله مخامخ شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلګوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلګوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کیسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان دوی ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا وخت خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکي هم سم دی. پردې صاحب، که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم زرې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازه کد زخمونو ډیوې مړې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د سپرلي له خوا به دومره نصیب غواړم د سپرلي له خوا به دومره نصیب غواړم چې د ګل شونډې په خپلو وینو سرې کړم د ګل شونډې په خپلو وینو سرې کړم ستا د خار خلک به ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
کله چې ستاسو د اوریدونکو تنده به لگه دیر ماتر
دیر زیادت مننه ماشالله دیر خوگ غاگا و ماشالله دیر دیر پزلو پوری سلامت و سی جونده و سی و هیلمنده مغاق موتلم ده سی لور اتان ده و چه تو سی
دیر مننه دیر مننه سلامت و سی
تاسو لأفغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلی یاست او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاست؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لزه فرانسې کې نشون شخوار شو یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي نو اوس زه که یوازې وم نو خای چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی او چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کور و کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي کدی درې دانی درې مسلکونه زده کی نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخړل شي زه خوشاله يم د دوی د دې د حالت ته او بس ځان مو راغلی انګلیزانو په سلاج اسکرې دی او څه او سره مصرف دي مصرفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری نه سي خپګانو نه وکي نو یو محل له درس وايي او بل محل له کور کې مشمان سره یو بل محل له چې دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وايي
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاست، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې نوي حکومت کې هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل په میدان وردګ کې د مړې ګل یعنې د هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه دغه راز په قندار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ ما په هغه کې ګډون کړی دی دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغلته مشاعرې کېدې کلنۍ مشاعرې کېږي ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې څه کوم ادبي بهیرونه دي لکه په شپریار کې ننګ ادبي بهیر په خوګاړو کې باران ادبي بهیر په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه ځایي مشري ما سره وو د چلګزي بابا ادبي بهیر وو دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرۍ مرووره شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه چې سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ مثلا طبیعت دي ښه خوشاله اوسئ وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او کنه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کې د دې تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لږ شعرونه مړه دي لیکلي، نو که خبره د دې شي چې آرام یم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېنی چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لس شعر نه دي لیکلي، وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېرۍ نه وي ناسته شوي، یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مګر ما به درې کالو کې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مې یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعر د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اکدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورمه. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سمات د ساقب څخه و کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سې یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسې البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې ستامه کوم کړې تا واندې نو دا د غډېری خې کاکړې
ها ولاړو وسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته او د ازید ردی ټول اوریدونکو ته
فیرود باب مریارا
ډیر قدرمن اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله منم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درن میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې څه انجنې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانه کې دیک پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه بی زمزمې یم. زه دلته اروپا کې دغه سړی چې نوی راشي نو دا د لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه چې سړی موټر ته لاس رسی ولري زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. محلی هنرمندان بمانا وخنا وخت دې کاکړی او یاد ټپیزو پاک لبا نه مشورې وخت یې سره دا څنګه وایو ته کوشش وکم ته کمپوزونه راک او دا چې هغه ما محلي هنرمندان دې شه ډیر نموت یم نه دي نو وشاده دې سه کمپوز پاک لسه نه دی ویل.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خه پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هله من دی مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړو په توګه باندې یو سټیج ته راسي سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړو اوسئ؟ دا د دې اخته د ترمخه ما د دغه یو شی ویلی
او د درویش روخان صاحب یا دې بخیر د دې شیر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پاکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیسیکلی ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه والی پاتې ولې دې زموږ فلټر نه راغلی په دې دومره خاګ باندې. نو ما ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي
مطلب
حکومتی کشنگ ونی فردی کشنگ ونی کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سړی وړی نه دا خو شونی دا امدارن هم کولی شو خوالی زما خپل علاقه نشته دی برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم شته؟
نو که زه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي، اوس مثال کومه یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځي کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي نو دغه پاک لمانه هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه مانی هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنۍ کې چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېرې یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانې وګوره، بسانې وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران یو وخت راډیو کې وم ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نن راډیو ته تللی مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بل لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
ظاهری قیافت څنګه دي، او موږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپېژني، ځکه موږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه، پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دونه د خوند مسله که وخو د تلویزیون وه، او که د اسانوالي مسله وه، نو بیا راډیو خو ته پوهېږه چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دنه به هم خلاصو، نو بیا به راډیو په اسانوالي کې به راډیو اسانه وه، او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وراکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي به داسې خاطرې ډېری لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې، نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته، او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ پام نه دی. نو د بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو د بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ، او ما یک میاخ کړئ، زه درسره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی، درې ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکوو که نه، نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکوو، غږ نه کوي. وایي وله ما نه یاد وتلي و، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څره کم پوه کړم، چې زه در څره کم پوښتنه کوم. خبره نو یاد په خیر سید احمد نه خیل شم زما یو ډېر خام کارو نو هغه سره دا کیسه په فیسبوک باندې کې وشوه نو چې کله دا دا کیسه موږ آوټډور ډېر جالبې خاطرې هم شته دي
خاطرات بیخی دیر وی کله لا بی تجربگی کله هم لا همدغه سی ځینو مسایلو سره ملمنو سره مخ کیږي هر ورځ نو خدای دی هغه ورځ بیا هم را ولی مخپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سی خو خاطر سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تنکی همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوخه واورو
ډیر مننه دا دا جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا د خوشحال خټک یو وروستی شعر ویل
بالکل سلامت خوشحاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالونا جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا
ربا مات کړي چو پندو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا وی هر بد کړه هغه بد ما کړه وی هر بد کړه هغه بد ما کړه چې دلا ستي آزار شي د چاړو نه جانا چې دلا ستي آزار شي د چاړو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240
خواگ غریبی شا صفا گفا گئے اوجڑ